امریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای
محترم اوریدونکو السلام علیکم دا د امریکا غږ واشنگتن دی نن د شنبه ورځ ده او د 1315 هجری شمسی کال د وری اومه ده چې د 2014 میلادي کال د مارچ 26 نیټې سره سمون خوري دا وخت په واشنگتن کې د ماخوستن 8:30 بجې دي او په افغانستان کې د سهار 15 بجې دي د مهمو خبرونو غټ ټکی
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې پاکستان باید په افغانستان کې د سولې د خبرو په اړه خپل دریځ روښانه کړي د ایران ولسمشر حسن روحانی پاکستان ته تللی دی او د دواړو هیوادونو ترمنځ یې د ښو اړیکو هوډ کړی دی او د امریکا د دفاع وزارت وایي چې د اسلامي دولت د ډلې د مالیې وزیر یې وژلی دی
د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبرونه شروع کیږي له خبرونو وروسته به واورئ د افغانستان د حکومت د سولې عالی شورا وایي چې له طالبانو سره د خبرو په خاطر په نورو لارو چارو باندې غور کوي په ننګرهار کې د نارنج د ګل کلنۍ میله وشوه د بې امنیتۍ له امله و سیکانو حمله قندوز نه کډه وکړه او د عراق د شیعهګانو د توندلاري مشر مقتدا الصدر په زرګونو ملاتړ کوونکو د جمعې په ورځ په بغداد کې احتجاجونه وکړه لومړی د حسیب الکوزینا خبرونه واورئ
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې پاکستان باید په افغانستان کې د سولې د خبرو په اړه خپل دریځ روښانه کړي د سولې د شورا د دارالانشا مشر محمد ایوب رفیقی پرون وویل چې که پاکستان د سولې په مذاکراتو کې همکاري ونه کړي نو د سولې د مذاکراتو لپاره باید نورې لارې چارې ولټول سي د ایران ولسمشر حسن روحانی پاکستان ته په سفر تللی دی او د ګاونډي هیواد پاکستان سره د دوه اړخیز اړیکو پر ښه والي خبرې کړې دي ښاغلي روحانی د پاکستاني چارواکو سره په خبرو کې هوډ وکړي چې د تهران پر ضد د بندیزونو د لرې کېدو په صورت کې به اوس تهران د پاکستان سره تجارتي امنیتي او د انرژي په برخه کې همکاري زیاته کړي روحانی پرون د جمعې په ورځ اسلام آباد ته د یو دوه ورځني سفر په لړ کې ورسېدي د امریکا د دفاع وزیر اش کارټر پرون د جمعې په ورځ وویل چې امریکایي ځواکونو د اسلامي دولت د ډلې د مالیې وزیر مصطفی القدولي چې د دې ډلې د باندنیو اړیکو مسؤول هم وژلی دی ښاغلي کارټر وویل چې موږ په سیستماتیک ډول د اسلامي دولت د ډلې کابینه له منځه وړو ښاغلي کارټر دا ونه ویل چې قدولي چې د حاجي ایمان په نامه هم مشهوره دی په عراق کې وژلی دی او یا که په سوریه کې نه دا وویل چې هغه په ځمکني برید کې وژل سوی دی او که په هوایي برید کې د امریکا د دفاع وزارت د چارواکو له قوله قدولي په فعاله توګه هڅه کوله چې په لویدیځ کې حملې وکړي دغه مامورین وایي چې قدولي په بهرنیو جګړه مارانو قدولي به بهرنیو جګړه مارانو ته پیسې ورکولې چې د رواني اونۍ د بروسلز په څیر توریستي بریدونه وکړي د بلجیم چارواکي وایي چې په بروسلز کې د توریزم ضد په عملیاتو کې درې تنه نیولي دي چارواکي وایي چې نوي کسان یې د پنجشنبې د ورځې د ګرفتارۍ وروسته نیولي دي د پنجشنبې د ورځې په عملیاتو کې یو فرانسوي کس په پاریس کې ونیول سو چې ویل کیږي د یوې نوې حملې نیت یې درلودلی د امریکا د باندنیو چارو وزیر جان کیری پرون د جمعې په ورځ بروسلز ته ولاړې چې د بلجیم او اروپایي مشرانو سره خبرې وکړي ښاغلي کیری وویل چې امریکا او د ایتلاف ملګري هیوادونه یې ترهګرو ته یو پیغام لري او هغه دا دی چې موږ به ونه بیریږو موږ به د لا زیاتې قوي ارادې او قوت سره ستاسو مقابله وکړو او تر هغه به آرامه کښېننو چې ستاسو بزدلانه او منفي افکار مو د نړۍ څخه ختم کړي نه وي د بروسلز په توریستي بریدونو کې د دیشو څخه زیات کسانو وژل سول یو جګپوړي امریکایي دا تایید کړې ده چې په وژل سویو کسانو کې دوه تنه امریکایان هم شامل دي د کاسوو ولسمشرې عاطفات جهیګا وایي چې هیواد یې هلې ځلې زیاتې کړې دي چې خپل هغه ادبا ونیسي چې د اسلامي دولت د ډلې په ځواکونو کې په عراق او سوریه کې جګړه کړې وي هغه د امریکا ډاغ د البانی څانګې ته راغلې وه او د ځانګړې مرکې پر مهال وویل چې تیر کال 14 تنه د کاسوو اتبا د اسلامي دولت د ډلې سره یوځای سوي وو او سږ کال تر اوسه پورې تازه کاسوویان د دې ډلې سره یوځای سوي نه دي نوموړي وویل چې کاسوو په سیمه کې یوازینی هیواد دی چې منظم پوځي عملیات کوي او دا چې څو تنه چې یو وخت یې د اسلامي دولت سره لاس یو کړی ونیولی دی. د یادونې وړ ده چې د بالکن هیوادونو د لویدیځو سیمو څخه په سلګونو ځوانان په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې سره یو ځای سوي دي چې د کاسوو د کورنیو چارو د وزارت له قوله 360 تنه یې د کاسوو او البانیا دي او شاوخوا 80 تنه یې تر اوسه پورې په سوریه کې وژل سوي دي. د ترکیه پوځي چارواکي وایي چې دغه هیواد په جنوب ختیځ کې د یو موټر بم په برید کې درې سرتیري وژل سوي دي. پوځ وایي چې برید څلیرویشت سرتیري ټپیان کړي هم دي. پوځ د برید پراه د کردانو د کارګر پر ګوند راچولې ده. ترکیه ویلي دي چې د تیر کال د جولای د میاشتې راهیسې کله چې د پي کی کی یا د کردانو د کارګر ګوند او د ترکیه د حکومت ترمنځ اوربند مات سوی دي، تر اوسه پورې د زرو څخه زیات یاغیان وژل سوي دي. ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي چې په دې لړ کې د ترکیه 300 سرتیري هم وژل سوي دي. خو د کردانو طرفدار اپوزیسیون بیا وایي چې په سلګونو ملکیان وژل سوي دي. د کردانو د کارګر ګوند د امریکا، اروپا او ترکیه لخوا د ترهګر سازمان په توګه پیژندل سوی دي. او د امریکا د اقتصاد رشد د 2015 کال په وروستیو دریو میاشتو کې سوکه و، خو دونه سوکه نه و لکه اقتصاد پوهانو چې وړاندوینه کړې وه. د امریکا ناخالص ملي عواید یا جی ډی پی د کال په وروستۍ روبه کې 1.4% رشد کړی دی. تخمین دا و چې رشد به په وروستۍ روبه کې 1% وي. د امریکا د تجارت وزارت د امریکا د اقتصاد 2015 کال د وروستۍ روبه یا وروستیو دریو میاشتو رپورټ پرون د جمعې په ورځ خپور کړي. دا و د دې ساعت خبرونه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه لومړی سهارنۍ پښتو خبرونه اورئ. د افغانستان د سولې عالي شورا وای چې د سولې په خبرو کې د ګډون نه د طالبانو د انکار وروسته اوس د سولې عالي شورا په نورو لارو چارو باندې د غور کولو لپاره وړاندیز کړی دی. پام وکړئ، نور تفصیل زموږ د خبریال په رپورټ کې.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي کچېرې پاکستان طالبان د سولې مخامخ خبرو ته حاضر نکړي، دا شورا به په نورو هغو لارو چارو غور وکړي چې لمخې په افغانستان کې د سولې ټینګېدو ته لار هواره شي. د دې شورا د دارالانشا رئیس محمد ایوب رفیقی امریکا غږ ته وویل د افغان سولې په تړاو د سلور اړخیزو مذاکراتو لمخې په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو هیلې پیدا شوې وې، خو د طالبانو لخوا په دې بهیر کې د ګډون مخالفت روانې هلې ځلې له ناهیلۍ سره مخ کړي دي. ښاغلي رفیقی وویل دا مهال د سولې عالی شورا په تمه ده چې امریکا او چین پر پاکستان فشار راوړي تر څو طالبان د سولې مخامخ خبرو ته حاضر کړي.
د پاکستان یو تعهد دا و چې دوی تاثیر ګذاره دي پر کسانو باندې چې مذاکرات ته راځي، چې په هر شکل د اشکالو چې هغه باید مذاکرات ته حاضر کړي. نو وګورو چې امریکا او چین څومره فشار پر پاکستان راوستلی چې مذاکرات ته طالبان آماده کړي.
د سلور اړخیزو مذاکراتو د پایلو له مخې ټاکل شوی و چې د مارچ میاشتې په لومړۍ اونۍ کې د سولې مخامخ خبرې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ په اسلام آباد کې ترسره شي، خو د اختر محمد منصور په مشرۍ د طالبانو یوې ډلې له افغان حکومت سره د سولې په مخامخ خبرو کې لګډون کولو ډډه وکړه او د دغو خبرو د پیل لپاره یې پر خپلو پخوانیو شرطونو ټینګار وکړ. د چارو یو شمیر شنونکي په دې باور دي که پاکستان او نړیواله ټولنه ونه غواړي نو طالبان به هیڅکله هم له افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرې پیل نه کړي. د پوهنتون استاد ډاکټر لطف الله نظري وویل زه فکر نه کوم چې د افغان دولت د سولې ستراتیژي د جګړې پای وګڼل شي تر هغې چې د سیمې هیوادونو او نړیوالې ټولنې په کچه د افغانستان د سولې او ثبات لپاره اراده شتون ونه لري. هغه ویل لا هم پاکستان په افغانستان کې خپل ستراتیژیکي غوښتنې نه دي ترلاسه کړي او له همدې امله نه غواړي چې طالبان د سولې مخامخ خبرو ته حاضر کړي. خو د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس پر وینا د وسلوالو مخالفینو لویه برخه په افغانستان کې د اداري فساد، له سیاسي نظام څخه د خلکو ناخوښي او په حکومت کې د سولې په تړاو د نظر یووالي نشتون له امله خپلې وسلوالې جګړې ته دوام ورکوي. ښاغلي رفیقي وویل که چیرې افغان حکومت د سولې عالي شورا له ادرسه د خلکو د ذهنیتونو د بدلولو په برخه کې کار وکړي او ټولو افغانانو ته یو ډول خدمتونه وړاندې کړي، نو د وسلوالو مخالفینو لویه برخه به له افغان حکومت سره له جګړې لاس واخلي.
اقیدوی جګړه ماران نه دي، کټګورایز باید سي. بعضی کسان د افغانستان د حکومت د بدبختی سره تشدلی دي جنگي، بعضی د اقتصادي مشکلات سره تشدلی دي.
د غرض د سولې علي شورا د دارالانشا رئیس د اسلامي حزب له درې کسیز پلاوي سره د سولې مخامخ خبرې مهمه وبل ویول، دوه غاړې به په راتلونکو اونۍ کې دویم غونډه ترسره کړي. ښاغلی رفیقی ویل د سولې علي شورا او اسلامي حزب پلاوي تر دې مهاله په جزئیاتو خبرې نه دي کړي.
په جزئیاتو باندې موږ واغه غوښتنه نه ایستلی، خو یو مسله چې ډیره مهمه ده چې هغه هر سوال کې چې په اولو غوښتنو کې وي هغه د تور دس څخه وتل دي د حکمتیار صاحب یا د بعضې کړیو دي چې د حزب اسلامي په چوکاټ کې په تور دس کې داخل شوي دي. زه فکر کوم چې اول د مذاکراتو اړخ باید هغه ځای څخه شروع شي.
د اسلامي حزب درې کسیزه پلاوی چې دا مهال په کابل کې دی تیرونې له افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرې پیل کړې. د حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب پلاوی د پخوانی ولسمشر حامد کرزي د واکمنۍ پر مهال هم سو واري کابل ته راغلی وو او د افغان حکومت له چارواکو او د سولې له عالي شورا سره یې خبرې کړې وې، خو هغو خبرو کومې مثبتې پایلې نه درلودې. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د نوی هجری شمسی کال در رسیدو سره سم د ننګرهار په ولایت کې د نارنج د ګل میله او مشاعره وشوه. دا ځلې مشاعره په آزاده فضا کې له سانسور نه بغیر شوې ده. په سلګونو شاعرانو او د ادب مینوالو پکې ګډون وکړ. نور تفصیل د جلال آباد نه زموږ د خبریال ذبیح الله غازی په رپورټ کې واورئ.
دګنه کال د نارنج ګل دودیزه کلنۍ میلاو مشاعره د ډیرو لپاره پزړه پوري وا. سهار پکې سلګون ځوانان د شیرزی لوبغالي ته ورغلل او والته په سندرو ډول غغونی او نڅاو درانوي پسرلی هر کله وک تمثيلي پارچې وړاندې شوې او ځوانانو د خوخی میلې کولې. له ګرمي ورسته د شیرزی لوبغالي د نارنج ګل په نوم د لوی مشاعري قربتو کو د ننګرهار والی سلیم کندوزی اعلان وکړ چې نور نه غواړي مشاعرې تر دربارونو محدود شي.
سما غوښتنم دغه وا چې نور دغه درباري عادتونه پریدو او ټولو ته زمينه مساعده کو چې راشي او شعر وایي.
مشاعره د نارنج ګل ته په یو لیکلې ترانه پیل شو.
نارنج ګل د نن خبرې په ننګرهار
مشاعری د پیل شاعر صفیه صدیقی و چې د نارنج په ګل کېدو یې د خپل جانان د غرور کیسه کوله.
چې په غوغو یې چړی واړولې څومره دلکش څومره مغرور شو جانان. او د نارنج ګل میلې مه وایل ورته
له خیبر پختونخوانه راغلی شاعر عمر دراز مروتم په خپل لیکلي غزل کې مینا او قربانی دواړه له یو بل سره تړلي یادول.
خپلم یې هم په خپل خلې واري او سر هم ساتي داسې خو خدای چې پر شنه شاین باران نه کوي. او زه په ترخه خبرې مرم عمر دراز مروتا
خوستاس شیراسن کمالزی بیا د چاپلوسانو غندنه کوله.
دلته که تکړه وي نو دروغ وایا بیا به درته ډیر خلک سیاسي وایي. ته چې د چارواکو صفتونه کړې والي صاحب تا موږ چارواکو کې نه راولو. ته چې د چارواکو صفتونه کړې خوار شي خو همدې ته چاپلوسي وایي.
عزت الله ځواب هغه څوک چې د طنز په ژبه د ډیرو خلکو په خلو خندا راوسته.
په غونچه د نارنج ګل گزار دی وکړه نه دې څوک خپه کولی شول رقیبا نه دې څوک خوشحالول گزار دی وکړه. که د بام په سر دې ټوپ وهلی نه وې سپی به ولې غپېدل گزار دی وکړه. چې دکان د چا وال شوی او بندي شو غله په خار کې ګرځېدل گزار دی وکړه.
د نارنج ګل د مشاعري مخینه نږدې 150 کلونو ترسي، خو په تیرو څو کلونو کې د دغه مشاعري هغه پخوانی خواندنه وپاتې. سګنه کال په دغه شانزاد پیزا کې د نارنج ګل دودی زمیلې او مشاعري کې دل د ډیرو لپاره داهله پیدا کړي چې د لسګونو کلونو وړاندې په چیرې او زلبیا د نارنج ګل خپلې پخوانی ولولې راژوندې کی. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
او لال شنگرهار تک مستور مال راولا تازه تازه گلون ته سلور مال راولا تازه تازه گلون ته سلور مال راولا
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
په واشنگتن کې د مخوستن 8:00 او 50 دقیقې کې د قندوز په ولایت کې د بی امنیتۍ لامل د هغه ولایت د مرکز نه سیکانو هم کډی بار کړی دي او نور سیمو ته کوچیږي. نور تفصیل د قندوز نه زموږ د خبریال ګل رحیم نیازمن په ریپورت کې واوري.
د قندوز د ښار په 4 کیلومتره کې د قیر سړک پر سر د مخالفینو او دولتي قوو ترمنځ دزې تبادله کیږي. د دغه ښار څلور خواو ته د ښار له دروازو د باندې له تیرو شپږ میاشتو راهیسې همدغه حال دی. قندوز ته د دغه ولایت له اوسیدونکو څخه د والی ټاکل د دې ولایت خلک د امنیت په اړه مطمئنوي، خو اوس هم ځای ځای جګړې خلک په اندېښنه کې اچوي. د قندوز د نورو اوسیدونکو په څیر د دغه ولایت سیک اوسیدونکو هم له قندوز څخه کورونه نورو ولایتونو ته انتقال کړي دي. په قندوز کې د جګړو له پیل را وروسته سیکان او هندوان هم د خپل امنیت له اړخه اندېښمن دي.
اصل نوم مندرمن سنگ ده، په نوم د دسود لاله مشهور یم، اوسنګون دی ولایت د قندوز. اوسوز خو ډیر لرو، 15 کال مخکې تقریبا 12 کورونه وو. اوس فعلاً موږ درې کسان الینو ته پاتې شو قندوز ولایت کې. بچیان دلته کورونه دلته تقریبا ټول کورونه کابل او جلال آباد منګه خلک ماجر شو. نور بیا د جنگو کې ټول خلک د قندوز کې دربدر شو. موږ هم د جنگ کې موږ هم بدبختی ولالو دې پلا پلا.
لالا دل سوز وای چې ک له هوا د ووزی هم له خپل هوا سره به مینه لري. نرمون سنگ چې په لالا دل سوز مشهور دی داسې وای،
یعنی موږ خلک هم حقوق لري دلته. د همدې بچي خاورې بچي استو د افغانستان استو، د همدې بچي خاپوړم کړل دا. اگر موږ بل کشور ته ځو خو به تذکرم دی افغانستان دا. موږ خپل وطن مور د مور مور چیرته پرېښته شو. موږ احساس دی بل چیرته تک نه کو خپل د وطن دا ګرم دا مینا لرو دی وطن سره چیرته بلاړ شو.
په قندوز کې له انقلابونو وړاندې 111 سیک کورنۍ اوسېدلې، خو د جګړو لامل د نور افغانانو په څیر پاکستان او هندستان ته ماجر شوې دي.
موږ تقریبا 111 کورونه انقلاب نه مخکې هغه کارځه حکومت کې تقریبا موږ 15 کورونه دلته کورونه خراب نه نیولې. 15 کورونه درمسال کې د جنگو برخراب بدبختی نه به موږ خلک هم ټول لاړ. امنیت موږ خلک غریب خلک اسو، موږ خو نور څه مشکل نه لرو. موږ غو دکاندار خلک اسو، پېښې دي غریبي روز مزدوري لرو. بس
په دې ورځو کې د نور ولایتونو په څیر له قندوز څخه هم ځوانان اروپایي هیوادونو ته ځي. د قندوز اوسیدونکو سیکان هم وایي چې د دوی زیاتره خلک په دې خطر چې خژوند ولري اروپایي هیوادونو ته مخه کړي او یو شمیر یې تللي هم دي. د قندوز اوسیدونکو ګلندر سنگ داسې وایي،
مونږ نه ګلندر سنگ او د جنگل ته تللي هغه سره مخکې مونږ سره پنځه فاميلي یو دلته ټول جی اوس د واسو ورځې جی خارته جی خل او ټول جی لندن ته جی جرمني ته جی کاناډا ته جی استرالیا جی بلجینګ جی سترم ته.
د جګړو په ورځو کې په قندوز کې د سیکو سیدونکو کورونه ورڅخه په زور په کمه بیا اخیستل شوی دی. اوس مهال یوازې یو درمسال آباد دی چې په قندوز کې مشتې کورنۍ هم په درمسال کې اوسیږي. په قندوز کې سیکان او هندوان د یوناني طبابت لالارې ښه عایدات لري. اوس هم یو شمېر خلک په یوناني طبابت باندې د مرزونو تدوي کوي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د عراق د شیعهګانو د تونلاري مشر مقتدا الصدر په زرګونو طرفدارانو د جمعې په ورځ د عراق د سنیانو سره یو ځای د بغداد په زرغونه ناحیه کې د جمعې لمونځ ادا کړ او بیا احتجاجي غونډه وکړه. مقتدا الصدر اوسنی حکومت کې د اصلاحات غوښتنه کوي او وایي چې صدر اعظم باید د خپلو سیاسي ملګرو په ځای باندې اهلي کار خلک په کابینه کې وګماري. پام وکړئ، د امریکا غږ د خبریال ایډوار ایرانین رپورټر چې د قاهرې نه رالېږلې ده.
دا شپږمه جمعه وه چې د مقتدا الصدر پلویان د حکومت نه د اصلاحاتو د غوښتلو په خاطر مظاهره کوي. مظاهره کوونکي اکثره شیعهګان وو او د حکومت ضد شعارونه ورکول. شیخ اسد النصری چې په خپل د مقتدا الصدر نږدې ملګری دی، د جمعې د لمانځه پر وخت د مقتدا الصدر لخوا د عراق صدر اعظم حیدر الیبادی ته هغه خبرداري تکرار کړ چې هغه پکې د اصلاحاتو غوښتنه کړې ده. الصدر حکومت نن د شنبې تر ورځې مهلت ورکړی چې پارلمان ته د نوې حکومت معرفي کړي. النصری خبرداري ورکړه چې د پارلمان د غړو په خلاف به هم غږ پورته کړي.
ما اظن بالحسب ما اتمنى
زمون پلویان د صدر اعظم نه د نو او د منلو وړ اصلاحات غوښتون کړي. مونږ د وداس خپلواک حکومت جوړدل غواړو چې غړي اهل وي او وزیران سیاسي ګوندونو ته نه بلکې یوازې ولست وفادار وي. کاغلی نصیر جمن وکړه چې کچیرته د عراق صدر اعظم حیدر علی بادی نوې حکومت پارلمان ته معرفي کړي، دوی به هم ملاتړ وکړي. هغه خبرداري ورکړ چې که د پارلمان غړو د نوي حکومت ضد رائے ورکړلې د هغه پر ضد به هم قهرجنې مظاهرې وکړي. د عراق د پارلمان د هغه کمیټې او غړی چې د حکومتي څوکۍ لپاره د وزیرانو اسناد سیړي، د عراق دولتي تلویزیون ته وویل چې وزیران باید کافی زیاته تجربه ولري. کمیټې کاندیدانو ته شرط ښایي چې باید د هغه مقام لپاره چې دوی ورته ټاکل کیږي باید په هماغه برخه کې لوړې زده کړې کړي وي او لږ تر لږه 15 کاله تجربه ولري او همدارنګه د عمل یو پلان هم ورسره وي. د عراق سیاسي نظام د لبنان د سیاسي نظام په شان دی. د عراق حکومت د قوم او مذهب پر اساس وشل شوی. په دغه شان نظامونو کې اداري فساد زیات وي. د عراق صدر اعظم حیدر علي بادي په دې تیرو 44 ساعتونو کې د هیواد د جګپوړو سیاسي مشرانو سره په دې خاطر غونډې کړې چې د نوي حکومت لپاره د هغوی منځوري واخلي.
د خبرونه په دې برخه کې زلبیا په مخ لري د ساعت مهم خبرونه ته د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې پاکستان باید په افغانستان کې د سولې د خبرو په اړه خپل دریځ روښانه کړي. د سولې د شورا د درالنشا مشر محمد ایوب رفیقی پرون وویل چې پاکستان د سولې په مذاکراتو کې همکاري ونه کړي نو د سولې د مذاکرات لپاره باید نورې لارې چارې ولټول شي. د ایران ولسمشر حسن روحانی پاکستان ته په سفر تللی دی او د ګاونډي هیواد پاکستان سره د دوو اړخیزو اړیکو پر شوالې خبرې کړې دي. ښاغلی روحانی د پاکستاني چارواکو سره په خبرو کې وډ وکړي چې د تهران پر ضد بندیزونو د لرې کېدو په صورت کې به اوس تهران د پاکستان سره تجارتي، امنیتي او د انرژي په برخه کې همکاري زیاتې کړي. د امریکا د دفاع وزیر اش کارټر پرون د جمعې په ورځ وویل چې امریکایي ځواکونو د اسلامي دولت د ډلې د مالیې وزیر مصطفی القدولي چې د دې ډلې د باندنیو اړیکو مسؤول هم وژلې دي. ښاغلي کارټر وویل چې موږ په سیستماتیک ډول د اسلامي دولت د ډلې کابینه له منځه وړو. د بلجیم چارواکي وایي چې په بروسلز کې د توریزم ضد په عملیاتو کې درې تنه نیولي دي. چارواکي وایي چې نوي کسان یې د پنجشنبې د ورځې د ګرفتارۍ وروسته نیولي دي. د پنجشنبې د ورځې په عملیاتو کې یو فرانسوي کس په پاریس کې ونیول شو چې ویل کېږي د یوې نوې حملې دپاره یې نیت درلودلی. د بروسلز په توریستي بریدونو کې د دیشو څخه زیات کسان ووژل شول. یو جګپوړي امریکایي مامور دا تایید کړی ده چې په وژل شویو کسانو کې دوه تنه امریکایان هم شامل دي. د کاسوو ولسمشر عاطف جهیګا وایي چې هیواد یې لیزلې زیاتې کړي دي چې خپل هغه ادبه ونیسي چې د اسلامي دولت په ځواکونو کې په عراق او سوریه کې جګړه کړې وي. هغې د امریکا ږغ د البانیي څنګ ته هغه د امریکا ږغ البانیي څنګ ته راغلی وه او د ځانګړې مرکې پر مهال وویل چې تیر کال 14 تنه د کاسوو ادبا د اسلامي دولت د ډلې سره یو ځای سوي وو او سږ کال تر اوسه پرې تازه کاسوویان د دې ډلې سره یو ځای سوي نه دي. د ترکیه پوځي چارواکي وایي چې دغه هیواد په جنوب ختیځ کې د یو موټر بم په چاودنې کې درې تنه عسکر وژل شوي دي. پوځ وایي چې په برید کې 43 تنه سرتیري ټپیان شوي هم دي. پوځ د برید پړه د کردانو د کارګر پر ګوند راچولې ده. ترکیه ویلي دي چې د تیر کال د جولای د میاشتې راهیسې کله چې د پی کی کی یا کارګر ګوند او د ترکیه د حکومت ترمنځ اوربند مات شو تر اوسه پورې د زرو څخه زیات یاغیان وژل شوي دي او د امریکا د اقتصاد رشد 2015 کال په وروستیو درې میاشتو کې سوکاو خو دونه سوکنه ولکه اقتصاد پوهانو چې وړاندې نه کړې وه. د امریکا ناخالص ملي عواید د کال په وروستیو روبه کې 1.4% رشد کړی دی. تخمین دا و چې رشد به په وروستیو روبه کې 1% وي.
د څوکرونو د هوا حالات نن په کابل کې تودوخه لوړه درجه 14 ده او ټیټه 15 درجه او ټیټه 0 درجه سانتي ګراد ده. په جلال آباد کې تودوخه لوړه درجه 22 او ټیټه 18 ده. په مهترلام کې تودوخه لوړه درجه 22 او ټیټه 12 ده. په اسد آباد کې تودوخه لوړه درجه 18 او ټیټه 8 ده. په قندهار کې تودوخه لوړه درجه 22 او ټیټه 8 ده. په مزار شریف کې تودوخه لوړه درجه 30 او ټیټه 10 ده. په هرات کې تودوخه لوړه درجه 22 او ټیټه 18 ده. په فیض آباد کې تودوخه لوړه درجه 20 او ټیټه 11 درجه ده. په بامیانو کې تودوخه لوړه درجه 1 او ټیټه منفي 2 درجه ده. په ګردیز کې تودوخه لوړه درجه 11 او ټیټه 0 ده. په غزنی کې تودوخه لوړه درجه 12 او ټیټه منفي 2. په زرنج کې تودوخه لوړه درجه 9 او ټیټه 11 او په میدان ښار کې تودوخه لوړه درجه 15 او ټیټه منفي 15 او ټیټه 2 درجه اټکل شوې ده. محترم اوریدونکو زمونږه لومړی نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبرونه په څو شیبو کې پای ته رسیږي. د امریکا غږ آشنا رادیو دغه خبرونه شروع کیږي. موږ به نیم ساعت وروسته بیا ستاسو خدمت کې حاضر شو.
رادیو